طالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیره مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. درنه اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې له شاعر فدا محمد نظری سره د شاعرانه دنیا او شعرونو په اړه خبرې کوو.
یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هیروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم، او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې دا بیا باسم او چاپ یې کړم.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړه، او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو، لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
په سر کې د مهم خبرونو سرخطون ته پام وکړئ. په کابل ښار پرون شپه درې راکټي حمله وسوې. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب سوې او د معلوماتو راټولول ورڅخه ډېر کار غواړي. د هم بشپړ خبرونه. پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حمله وسوې. یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنۍ ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګېدلی، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا لګېدلی دی. سمدستي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل سوي. د یو بل خبر له مخې پرون په بګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه ګزمه انتحاري حمله وسوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې ووژل سول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري رسنۍ ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو سوي او ووژل سوي عسکر امریکایان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نیکولاس هایسن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړی سوی وه وویل:
There is no other way for insurgent groups to demonstrate a commitment.
دوی وسلواله ډلې یوازې د بحران لپاره د سولې حل د منډلو لاره د خپل خلکو لپاره شنیت څرګندولې سي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد تکا کول د غوی د نیت په اړه پښتنې پیدا کوي. په کابل کې د ملګر ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ جاری وساتي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ سي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا دی. آذربایجان ته د ښاغلی غنی د سفر یو ورځ دی. د افغانستان ولسی جرګې په انتخاباتي ادارو او قوانینو کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې پریکړې پر اساس د انتخاباتو د اصلاح او انتخاباتي کمیټې خپل کار ته دوام نسي ورکولی. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور پر ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
کله چې دغه فرمان د خلکو د رښتینی استازو لخوا په اکثریت رد کېږي، د دې معنا ورکوي چې نور د اصلاحاتو کمیسیون او د ګزینش کمیټې کار پای ته رسېدلی ده، او په دې باندې ټینګار په باطل باندې ټینګار.
خو د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست په خبرپاڼه کې پرون وویل سول چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپلو وړاندیزونو وروستی رپورټ ورته سپارلی دی. د روسیې پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب سوی او د معلوماتو راټولول ورڅخه ډېر کار غواړي. روسی چارواکو هیله څرګنده کړې و چې د الوتکې له بلک باکس څخه به داسې معلومات ترلاسه کړي چې ثابته کړي چې د دوی جنګي الوتکه د ترکیې فضا ته نه ورغلې. د روسیې د جنګي الوتکه د نومبر په 24مه د ترکیې هوایي ځواک د سوریه پولې ته نږدې وویشته. ترکیې ویلي چې د روسیې د دې الوتکې پیلوټانو ته یې خبرداری ورکړی و، خو د الوتکې پیلوټ د دوی خبرداری ته له پروا پرته د ترکیې فضا ته ورغلی و. د روسیې د هوایي ځواک یو چارواکي پرون وویل چې له دې موندل سوي تورې ډبې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د متخصصینو مرستې ډېر وخت ضرورت لري. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له خوشحي یا کلستر بمونو زیات کار اخیستل سوی دی. د سوریې او روسیې حکومتونو نږدې درې میاشتې مخکې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو وسلوالو پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. د جګړې د نړیوالو تړونونو پر اساس له کلستر بمونو کار اخیستل منع دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان پرون وویل چې د سوریې په ګڼمیشتو سیمو کې د خوشحي بمونو د شلو حملو اسناد راغونډ کړي چې د اولسو کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 15 ملکي کسان پکښې وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان سوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وسوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپلی ځان نه د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی د چارواکو له قوله ویل سوي دي چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجو د دونیتسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یوه تم ځای کې وسوه. د دې چاودنې د تلفات په اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه سوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې له چاودنې وروسته پولیس دې سیمې ته رسېدلې وه. روس پلوي بلتون پال د دونیتسک او ګاونډي لوهانسک د سیمو زیاتې برخې اداره کوي. په دې سیمه کې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو ډګر و، تېره میاشت له نسبي کراري وروسته بیا نښتې پیل سوي دي. او وروستی خبر هم دا چې اروپایي اتحادیې پر روسیې خپل بندیزونه د نورو 6 میاشتو لپاره تمدید کړه. اروپایي اتحادیې د 2014 کال د جولای په 1 د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له امله پر روسیې بندیزونه ولګول. د نوې پریکړې پر اساس دا بندیزونه به د راتلونکي کال د جولای تر 1 پر ځای پاتې وي. اروپایي اتحادیې پرون وویل چې د بندیزونو موده یې د دې لپاره تمدید کړی چې له روسیې سره د منسک موافقه د روان کال تر پایه نسي بشپړېدلی. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو لومړی لنډه خبری برخه واورئ. د بشري حقونو ډېره بښنه غواړم له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم پرون ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې نیکولاس هایسم پر هغو ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې چې افغانستان په 2015 کال کې ورسره مخامخ و. ښاغلی هایسم وویل که څه هم ستونزې زیاتې وي او د ملي وحدت حکومت پر فعالیت د خلکو باور کم شوی، خو په اقتصادي برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه شوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي یوازې د افغانانو ترمنځ داسې یو موافقه چې پر اساس یې دوی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي، په راتلونکي وخت کې پر ځان متکي او باثبات افغانستان جوړولی شي. نیکولاس هیسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل،
Beyond the immediate suffering being inflicted upon
Afghanistan اړتیا لري چې د سولې پر لور سیاسي لاره پیدا کړي. جګړې کله یوې خوا پر افغانانو ناورین جوړ کړی، له بل پلوه یې د داسې سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپاره چې ثبات ټینګولی شي د هڅو لاره بنده کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان له حکومت خپل ملاتړ به جاري وساتي او هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقونو، خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو او د سیاسي مشارکت ضمانت وشي. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په 2014 میلادي کال کې خپل اغیزمنتوب افغانانو او هغو نړیوالو مرسته کوونکو ته ثابت کړي چې مالی او تخنیکي همکاري ورسره کوي.
In 2016 the international community
نړیواله ټولنه به راتلونکی کال له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو د څرنګوالي په اړه جدي پریکړې کوي. د ناټو غړي هیوادونه به په وارسا کې غونډه وکړي او د خپل څلور کلن تعهد پریکړه به کوي، او د مالي مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په بروکسل کې سره وګوري، او له افغانستان سره د ملکي همکاریو د دوام د څرنګوالي په اړه به پریکړې کوي. نیکولاس یې سم زیاته کړه چې نړیوال هیوادونه باید دا ډاډ ولري چې افغانستان سره د دوی مرستې د اړتیا په ځای کې لګول کېږي او څرګند اغیز لري. افغانستان باید دا څرګنده کړي چې د اداري فساد مخنیوی کولای شي او په حکومت کې ضروري اصلاحات راولي څو نورو هیوادونو ته د ځوانو افغانانو د تېښتې مخنیوی وسي. نیکولاس هیسم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هڅو د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي ستاینه وکړه. هیسم وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری اوج ته رسېدلې، د اداري فساد سره باید مبارزه وشي، او د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو له امله افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت تر زیات فشار لاندې دي. د زیاته کړه چې د جګړې فشار پر ملکي افغانانو دی، ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوی او ګڼ شمیر خلک د جګړې له امله بې کوره شوي دي. زیات افغانان د راتلونکي په اړه بې باوره دي او ګڼ شمیر خلک فکر کوي چې د امنیت، اقتصادي ګټو او کار لپاره باید نورو هیوادونو ته ولاړ شي او له دې پرته بله لار نه لري. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ثبات ټینګ ساتلو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د
پرمختګ یوه ښه بېلګه دا ده چې د انتخاباتو د اصلاح ځانګړی کمیسون د خپلو سپارښتنو د دوهم او وروستي رپورټ په بشپړېدو وتوانېد او دا رپورټ وسپارل شو. زه د دې بهیر د بشپړېدو په تمه یم چې په پایله کې باید د انتخاباتو نیټه څرګنده شي او پر ډیموکراتیکو بهیرونو او انتخاباتي بنسټونو به د خلکو باور ټینګ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د امنیتي ځواکونو روحیه ښه شي، اداري چارې باید له فساده پاک شي ترڅو پر حکومت د خلکو باور زیات شي، او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د هوایي ځواک په جوړولو او پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی قرارګاه کې د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. ذبیح الله مومند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ له سلحکار جنرال علي شریف سره د سیمې په عمومي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د هیواد ته په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د عمومي قمندان لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړي خبر پاڼې کې ویلي چې جنرال جان کیمپل د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې د پاکستاني پوځ له سلحکار سره ولیدل او د سیمې په عمومي وضعیت او ځینو نورو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د تېرې جمعې په ورځ د صدراعظم نواز شریف په مشرۍ په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي راحیل شریف د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی و چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې ترسره شوې. دواړه غاړه پکې دغه لړۍ پر جاري ساتل سلا شوې، خو دا خبرې تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت ځنډیدلې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او همداراز د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که اوس هم تر دې وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوې، خو دا اړیکې تر هغې وروسته یو ځل بیا نارمل شوې چې د افغانستان ولسمشر د رمیان میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د هارټ آف ایشیا یا آسیا دل کانفرنس کې ګډون ترڅنګ ښاغلي نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان حکومت دا کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهمه باله او ویل چې ټولو ګډونوالو پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار وکړ او په دې اړه کې د مرستې ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تر دغه کانفرنس نږدې دوه هفتې وروسته د دوشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بل پړاو د جنوري په لومړۍ هفته کې ترسره شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
قدر منوریدون کو دادای ده خبرونه پا پاتی برخه که تاسو ده ازاده رادیوی مجله ده اونیز پروگرام آوریدو ترا بولم.
ده ازاده رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوم. ګمان یم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د روشنګرۍ په نوم د بحثونو په باره کې له لیکوال او شاعر محمد یار یار سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اورئ.
د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کېږي، نقد کېږي او نظریات سره تبادله کېږي.
استاد محمود مرهون د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. شاعر فدا محمد نظری شیرونه را اوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه را اوروي.
بامیان د نړۍ د خلاقو ښارونو په کتار کې شامل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې بامیان د نړۍ د سترو تاریخي او لرغونو څلو په درلودو سره د یونسکو د سازمان لخوا د نړۍ د خلاقو ښارونو د شبکې غړی اعلان سو. بامیان په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې یوازنی ښار دی چې دا امتیاز خپلوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ادرس په وینا د نړۍ د خلاقو ښارونو په شبکه کې د بامیانو په شمولیت سره به دې لرغوني ښار ته د نړیوالو توجه ډېره سي. په اوس وخت کې د بامیانو په شمول د نړۍ درو دیرشو هیوادونو څخه اووه څلوېښت ښارونه د نړۍ د خلاقو ښارونو په نوم یاد سوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې هرات ولایت د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړي. د هرات ولایت کابو 800 تاریخي ابدې لري او له څو کلونو راهیسې د نړیوالو میراثونو په لیست کې د شمولیت نوماندي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې په هرات کې د موجودو تاریخي څلو ساتنه او څارنه کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا لري. که توجه ورته ونسي ممکن یو شمېر یې په بشپړه توګه تخریب سي. د هرات ولایت ډېری لرغوني آثار د تیموریانو په دورې پورې اړه لري او په سیمه کې د اسلامي معماري اوچت میراثونه ګڼل کیږي.
په کابل کې د ځوانانو یوې ډلګۍ له دریو کلونو راهیسې د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یوه لړۍ پیل کړې ده چې اوس د کابل تر څنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم ځوانان داسې بحثونو ته سره راټولیږي. معمول دا دی چې په دې ناستو کې پر ټولنیزو، علمي، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کیږي. وروسته برخوال چې ډېری ځوانان دي پر وړاندې شوي موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا بحثونه او لکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کیږي. ښاغلی یار وایي
ځوان افغان نسل ته وړاندې کیږي او تاسو ته معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکري ودې یا د فکري تولید دپاره زمینه نسته او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکري فعالیت دپاره کومه هڅونه نسته او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې دپاره چې زموږ ځوان نسل ذهني روشانه سوی وي او دغه تړلي یا بندې ټولنې څخه د یوې پرانیستې ټولنې په خوا باندې ګام اخیستی وي، د فکري ولید زمینه برابره سوي. نو د دغه دپاره دغه د روشنګرۍ پروګرام جوړیږي او په دې کې د مختلفو موضوعاتو دپاره د استادان راغوستل کیږي. هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لکچرونه ورکوي. د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
په داسې یو محافظه کاره ټولنې کې لکه افغانستان چې تاسې دغه د فکري ودې دپاره کار کوئ، سیاستونه نشول کیږي کله نه کله ستاسو د دغه هڅو په وړاندې؟
دا خو ډېره طبیعي خبره ده. کله چې په یوه وروسته ټولنه کې، په یوه تړلې ټولنه کې د روشنفکري خبره کیږي، نوې خبره کیږي او پر زړو دودونو باندې، پر زړو عقایدو، پر زړو افکارو باندې نقد کیږي د هغو د تغییر هڅه کیږي او نوي افکار رامنځته کیږي او د فکري ازادي یو حرکت کیږي نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسه صلاح عملونه لري اما عکس العملونو ته ځکه باید سړی یوه خطا نسي یا هغه باید امادګي ورته ولري د منلو چې بې له دې څخه سړی د دغه تورتم او د دغه بحران څخه راوتلی نسي یوه سلسله ګواښونه باید سړی ومني ځینې ریسکونه واخلي ځکه چې یوه اسانه مخونه نسي کېدلی بې له دې څخه چې ته هېڅ ګواښ ونه مني هېڅ عکس العمل نه یې
ګڼ علمي کادرونه د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم ستا ځینې یې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي تاسو له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي ځکه چې اوس خو ټیکنالوژي هم په افغانستان کې ډېره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډېر اسانه سوي دي
د نوې ټیکنالوژي په مټ باندې مترون سفر دا کار نه دی کړی اما دغه کادرونه ستاسو خبره ډېره دقیقه ده کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دعوتو او د دې څخه هیله کوو چې هغو مسایلو باندې دلته لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روښانه ټولنې اړتیا ورته او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې ورباندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکري روښانتیا په هغه رمز و راز باندې مو پوه کړي نو کله چې د افغانستان ته راځي بیا موږ د دې ستدې دعوتو راغواړو او د لیکچرونو ورکوي او دغه څخه ډېره استفاده کوو
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوئ او بحث ورباندې کوئ
هغه موضوعات چې هغه د فکري ودی که اغیز لرلایسی فرهنگی مسائل کی سیاسی اقتصادی تولونیزم مسائل کی دفتر تولونیزم مسائل کی لیکچرونه وړاندې کیږي ځکه چې تاسو معلومه ده موږ د تولونیز ژوند د ډول دی چې اغیز مرتبط به عامه شو یو تصویر ده دی چې مثلا په زموږ فولکلور کې چې وایي چې د کوچ پلارو نه پدې کول لري معنا ده چې زموږ ټولنه په فکری لحاظ ثبات په حالت کې ده بدلون ته آمادګي ډیر نه لري دی زیاتره په دې باندې ډیر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي
سمه د مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و خو ورسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې تاسو څومره داد لري چې تاسو دغه حادثه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي
دا ډیره مهمه خبره ده د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشویش په اثر چې دا به څومره دوام پیدا کړي موږ خو ځکه د روشنګری پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاطر د پروګرام رامنځته شوی دی او دا دریم کال دی چې روان دی د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم طرح شوی دی او هڅه کیږي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو ته خپور شي او د خبرېدو په حال کې دی په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسی علاقه مندي موجوده وي د خلکو علاقه مندي موجوده وي د کوم پروژې باندې ونه لري پروپوزلی باندې ونه لري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي تاسو دا تشویش پر ځای دي ځکه افغانستان کې هله بعد مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې و تل چې به فاند پروژه موجوده و پروګرام به مخه تتلی چې هغه به قطس وله نو پروګرام به هم لمنځ سره ولاړی کنه پروګرامونه به ډېر شش پروګرامونه مته کې د پښین وانونو باندې
هغه ځوانان چې په اول ورځ دغه باسونه ته راغلی و او سم تر اوسه پورې دغه باسونه ته ادامه ورکوي تاسو څه بدلون په دوی کې ویني د دوی په فکری باندې کې د دوی په فکری وده کې څه تغیر ګوري تر اوسه پورې
ډېر مهم نقطه ده کاملا مؤثر تمام شوی دا پروگرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي د نقد کولو جرأت دې اسوي دي د نقد او ردو د نقد تدولو احساس دې اسوي دي د مجر جدل چې اول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و اما چې زموږ په که موږ چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاتو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي یا زموږ د کریکولمونه یعنی صاحب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړسته وي چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یې شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر باندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره وه قرار قرار دغه جرات دوی ته ورکول شوي دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سينه واورو طبي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي ټول یو مختلف نظریات باندې کېږي د مختلفو نظریاتو د اوریدلو حوصله باید موجوده وي نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په چریان کې نه وایي په کابل کې چې دا پروګرام روان دی د حوصله یا د نقد کولو د خبري اوریدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج لپاره یو سیمینار رامنځته شوی دی، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه د سوکه له په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایاتو ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کابل پانتون د ادبیاتو پانځي خوونکې محمود مرهون د ماشومانو لپاره 540 داسي کتابونه لیکلي او ژباړلې دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هر پاڼه د متن ترڅنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده، ترڅو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمدشاه عظیمي مرکه کړې ده. په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوختی. ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي، دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته او دغه یو ډول د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم، دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې، هلته ما دا ولیدله چې دوی به د هغه د اول سین چې اول سین دی و یعنی بیخي تازه دا کوچنیان چې دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د عکسو سره اشنا کول، بیا به یې په دوهم کلن کې دا دوهمه کچري کوچنیانو د هغو دپاره به یوازې یوه جمله وه، بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته به دغه ډېرېدله. نو کله چې زه افغانستان ته راغلم نو لومړی تل مې یو لس دانې کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه راپیدا کړله، رسامیان مو ورته وکړلې او دا لس دانې مو لس زره جلده چاپ کړله او مفت مو وویشل. بیا هغه وخت کې دغه کتابونه ما مشتس پخواني ولسمشر کرزي صاحب ته ورکړه په یو مجلس کې، نو بیا هغه راته وویل چې دا ته اوس نور په څه شي اخته یې، ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې هغه رئیس صاحب د خواڅخه چاپ شوي وو، نو بیا راته وویل چې د دې وروسته هر څه شي هر علمي کار وشي چې کوي موږ یې سپانسر کوو. بیا چې کله ما دغه کتابونه راته وویل چې دغه 50 کتابه چې نو دې ډېره علاقه مندي وښودل، دا څو عمر در مخې بیا راته وویل چې خپل کار ولې شاته پرېږدي، ما نه مې دې پرېږدي په اخته یم، نو بیا راته وویل چې هغه کوچنیانو کتابونه چې څکه ملغ تیار بس نو ول چاپ یې، نو بیا هغه و چې دا کتابونه مو د دې په ښوونه باندې د دې په تشویق باندې هغه چاپ کړل، تقریبا تر نیمایي ډېره برخه یعنی اوش په اندازه کې چاپ شوی، نور هم په مطبعه کې دي یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې دا چاپ راوځي.
شه مننه. د ماشومان لپاره د کیسو پر دغه کتابونه مو څه وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه د غټوله راوژباړله دغه مکینونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې و هغه مو ولیکله، بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونو کیسې درلودې، ځینې رسامیانې مو د دوی څخه واخیستې، ځینې مو خپله پیدا کړلې او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه. اوس نو دا د څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې زه فکر کوم چې دغه میاشت هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرهون صاحب، د کتابونو ټول شمیر څومره دی او څومره تاسو لیکلي او څومره مجبړلې دي؟
540 کتابه دي، هر کتاب زر جل دی، ټول به 540 زر جل کتاب شي. په دغه 540 کتابونه کې تقریبا اوه ما خپل لیکلي دي، د دې لیکل خو نه داسې راځي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو سره اخیستل کېږي، چې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومان لپاره نور کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي، ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی پکښې کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنې ثقیلې ژبې دي، یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګرچې په افغانستان کې په هېڅ سیمه کې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یو ادبي کلمه ده مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې دي چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکښې کې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سوې ده، شاید تاسو ځینې په رسنیو کې هم لیدلي، ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دی او ښه اندازه ورته انتخاب شوې ده.
څه یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامي سوي دي؟
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي ډېر خوندور او د کشنیانو لپاره ډېر خوانه دي. او بل دا الستریشن په اړه چې زه خبره کوم په افغانستان کې څه کتابونه د ماشومانو په اړه کې د کشنیانو په اړه چاپ شوي دي که چېرې تاسو د هغوی رنګونو ګورئ د رنګو امتزاج یې ډېر ګډوډ دي او په دغه شي کې په دغه اړخ کې موږ ډېر د خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مو انتخاب کړی دي.
تاسو د ماشومان لپاره په لویدیځ کې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ساس کتابونه یوازې پر مخ پاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکې وي؟
یا زموږ کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی، د عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی. یعنی زموږ ټول دغه 15 کتابه چې دي دا ټول عکس دی، هر صفحه هر پاڼه د کیسه چې ده دا ټول په عکس باندې شول سره د لاندې متن اوسه نوشته دی کوچنی.
د دې کتابونو مالی لګښت چا کړی دی؟
د دې مالی لګښت نو تر اوسه پورې دقیق موږ تاسو ته دغه نشو درکولی، یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالي مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډېره برخه یې ولسمشر کرزي ورکړې ده.
دا کتابونه به په بای وي که به یې په وړیا توګه ویشي؟
موږ دا واري وپتېله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي. بل زه یو عادي استاد یم او ما ټول خپل سرمایه یعنی چې کوم مشنی معاش دی هغه ما ټول په دې کې لګولی دي. نو دا لپاره چې مثلا دغه کتابونه ته زه دوام ورکولی سم او وکولی سم چې راتلونکي نور کتابونه اوس مهال زه پر د کوچنیانو لپاره پر یو شپږ ټوکه دایرت المعارف باندې کار کوم چې تقریبا د $1000 په شاوخوا کې یا زیات څه زیات $15000 پورې به پر هغه باندې مصرف راشي. نو زه مجبوره یم چې دغه کتابونه ډېره برخه موږ خرڅ کړو، یو څه برخه یې وویشو او یو څه برخه یې هم مکتبونو ته ورکړو چې په وړکتونونو کې کښېږدي.
مرحوم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده که څوک وغواړي چې دا کتابونه ترلاسه کړي نو له کومه ځایه ترلاسه کولی شي؟
په کابل کې به د اکسوس په ټولو نمایندګانو کې پیدا شي او د دانشمندانو نمایندګانو کې په کندهار کې به په کروړ دغه کې پیدا شي هغه به لري. او په ننګرهار کې مو هم پلان دی چې وایستو، تر اوسه پورې دغه د استولو مکمل لیست ما سره نشته چون زه هغه په دغه شانو پورې مې اړخ باندې کار کوم او په دغه د ویشلو پر اړخ باندې دا خپل د اکسوس کتاب په شي کار کوي. نو دا کېدای شي به دغه سره مشتواس وي ستاسې به یې لیست درکړو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډیر څه لري. په دې کیسه کې چې اوس یې وغمره شیدی را اوروي، د ساویتری پوهی او پاخه ووټ ډیر څه بدل کړی دی.
ساویتری د مهابهارت یو کیسه. په هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېرې ښځې وې خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 18 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواست یې وکړ. بالاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویې ویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولی ګران میرمن لور وزیږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتری ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بېساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت یې راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونی ته ورغله او د تر ټولو بوډا خون کې مخې ته د تعظیم لپاره حمله کو پکړه. د لوی بوډا استاد سره په خبرو بوخته و چې د زلاندو لیمو یو زلمی خونی ته راننوت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی، پلار پاچا و، خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپېڅلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده، هغه بزرگ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی، ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومې کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل دا ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساوتری له خپګانه ورېږدېده، خو له خپل هوډه ونه وښته. وی ویل ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي، ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شاو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه، ورته ویې ویل زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل ګرانې ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشه یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاووسانو آوازونه آزنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولي؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې، سا پکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه یې د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څېره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلي غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا ما یم، د مرګ ربل نه وایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ ربل نه وایم دا وویل او د رسۍ د سر کړۍ یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مارک رابل نوه په کړی باندې لټټره د بټي ګوتی د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وایست، راکش کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مارک رابل نوه یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل، زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یاما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یاما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یاما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یاما بالاخره مخ ور واړوه، ورته ویې ویل، ساویتری ته د مړې دنیا ته راپسې نشې تلی. ساویتری ورته وویل، ربل نوه یاما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درسره بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یاما ورته وویل، ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای بایت ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړي درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یاما وویل، غوښتنه دي ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه، روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یاما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزی نور چوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یاما په مهربانه غاړه ورته وویل، ساویتری ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل، ربن لاوه یاما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دی ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یاما ورته وویل، که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کیږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې یې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل، زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل، دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسېد مخ یې ور واړوه، ویې ویل، ساویتری زه دې نور له تلو منه کوم. ساویتری ورته وویل، ربل نوه یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بېلېږم. یاما وویل، شهزادګۍ د نور تک اجازه بیخي نه درکوم، د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستا یم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړي درکوم، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل، ما ته ډیر بچی راکړه خو چې پلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یاما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل، دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مارک رابل نوه یاما د ستیاون اروا را وایستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یاما ساویتری ته وویل، اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لوېدو چې ساویتری د ستیاون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیاون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیاون وویل، ورځ خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی، چې څه پیښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول نوه یا ما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیاون پلار هم بینا شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوه یا ما یو ځل بیا ورته راغی، چې لزان سره یې خپل دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوې دي، یو دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستلی مس.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخکې هم آزاد شعرونه، سپین شعرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شعرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول د خپل شیر په ایسه کې یو سره ته وای.
مننه ستاسو د پښتنې څخه. نو کې ستونزمن سوال په دې دی چې زموږ په جامعې کې او یا په شر کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی.
یعنی منظوم کلام،
منظوم کلام شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا وو علماء ترمنځ وجود درلودی. خو که زما څه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، هغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم، او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې ګویه باسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یو وخت یې بیا چاپ کړي، نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کاوه.
نظري صاحب، دغه شعر به دې یو واورو؟
زما خپل شعر
او ستاسو خپل بل کتاب.
خپل شعر یو درته وایم، لاس په درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما زه په خوادرې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل دوه سوه صفحې دي، او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. تابن بدر نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې، لکه ټوله جامع اعظم د جامع جز هم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسره شمار نومېږي، او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې، او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتاب دي. په یو کتاب کې مې راوټل دي، اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانی ټولګي مم
شامل دي؟ یا پخوانی نه، ټوله مطلقا نوي دي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه.
مهرباني
استاسو شعر وایم. د ازادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونی باید لاړ شي، څو موږ یو پنسل ولرو بشپړ نیستان به نابود شي، څو یو نئی قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ لپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو، پخوا په نئی قلم خط لیکي. ستاسو په یادیږي په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی، نئی دی، پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نئی خوشخطه خط لیکل او پنسل مو کم خط لیکل، یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو 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 بلبل یو څه راته وایي، دا پخوانی شاعرانو کې هم وه په یو محدود، بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و، کنه نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي. پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي، او پر رڼا راتئ بیچاره به پشکې کې ولوې دی، او هزار به هم پشکې کې اوسو، یا بلبل هم اسمان پر ګل نه په پوهې دی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبر راځي، او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار در ته وکئ چې زه نه غواړم دا ډېر ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و داشان کل د منځه سلیږي او روزکه دا نه دی. دا چې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زور شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکۍ نوکۍ پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو، یعنې د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي، د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب روزل دي.
نظري صاحب، په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه هم پښتو کړي دي. د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې تقسیم ده، داسې ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین، شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په هغه انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټول شانو احساس بیانوي. فلسطینی نسي کولی چې شعر ایر کړي. د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نظار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوه شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي، البته لویجیزم سته. دې شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی، خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي، حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویجیز کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي، ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې دپاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دوغنه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي، او دا لنډ شعرونه وا جاپان خوا دي خپل درې بیتیز الکوار راستل دي، او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب، له هغه کتاب نه مې یو څه راته ولولئ.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی، د شعر عنوان دی البته. زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې را سوری سوری کړي دي، هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوځېدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران په خپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته، هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی. څوک عربي شعر بولي، څوک امریکایي شعر بولي، ځکه دی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکم، وایي و ټایپست انجلۍ ته، کوم انجلۍ په دفتر کې وه ټایپست وه، د شاعر به خوښ سوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسو په یاد وي کمپیوټر نه و، ټایپستان وجود درلودل، او په ټایپستان به هم که ستاسو په یاد وي اکثره به نجونې وې. نازولې ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دي د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالبا ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایده تا ته یو یا څو شعرونه درکوم. او دا شعر د قحطی په کال کې در کوم چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي، یا څه شعر نشته. یو موچ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران ګوره ټایپ ستان چې ګوتې ږدي د سرونو یو ټول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی، او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو گلونو گیری شی و یا بیا ورست دا کار پر میز را تک شیر دا رکم دا شیر دا شیر کوبیس دی شیر کوبیس هم پا سلیمانیا که دا عراق زیدلی دی خود دیر وقت پا سویدن که وسیدلی دی او پا دوازر و جارلس که پا سویدن که مرسو دا دوید لند شیرون جی دوار دا پشان دا پشان خود دا دا شیر لکل دی چاگر دیر دیر مشهور دی په عربو کې او د یوهان ولی په نامه یادیږي. دا یو لنډ شعر یې نوان دی، وایي ته عجبه خره یو پشي بل پشي ته وایي، وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي، وایي ته تل له لوږې ورغږېږې او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې، سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکره کې په استنبول کې عجبه خره. ګوره یو سیاسي مفهوم دی، دا یوه پشي د قصاب پشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پشي ته چې وږې پشي وي دربداره پشه وي او هله پشه وي وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پشکې کې چې ځینې خلک حاکمت طبقې خپل ځان ته استخدام کړي وي او نور او خلق په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بل هم وایي دوې پیشوګانې دي، دا یوه پشي بل پشي ته وایي، وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده، دا بیا دا د کوڅې پشي ده، د قصاب پشي ته وایي، ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردان پشي، ته په کاسه کې مړې خورې، ما ته باید د زمري له خولې را پاته سي، ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو، خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پشي بیا د
ازادي
قصاب پشي ته وایي، ته خو ښه ډغه خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده، هغه دا چې د سهاره تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پشکې کې پروت دی.
د لویدیز مو راته ونه لوست کړم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی، رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی، لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دوی ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې مې درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې ور وروزم، هغه یې ووایي د شعري مفاهیمو او د دنیا د شعري جریانه چې ادا کړم. نو ځکه اول دا شرقي میانیې ته ډېر تللی یم او بیا مې کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم. دا شعر نو دا رقم دی، زه بیا درته ووایم درې بند لري. وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم، څومره ښکلې ستونزه، ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې تر هغه لا ښکلې ستونزه. تو هم بیت لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي، حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي. په درېیم وایي وایي په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څېر او هغه څه به سر ته رسېږي چې نن پېښېږي، سقوط سقوط سقوط، یعنی په زرګونو کلونه به دا سیستم داسې کېږي. که تاسو د لویدیز شعرونه غواړئ زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم. ژان پول سارتر د یوازېوالي دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازېوالي دیوال شي دي چې بیا درته ووایم ته وره چې څرنګه جوړ کېږي چې ډېر لنډ دی. کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازېوالي دیوال راچاپیر کړو، نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو، بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي.
ډېر عالي
ده، مفهوم خو یې وپوهېږي، واضح ده. یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو، نه په دې چې موږ ځان لرې کړو، بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی. ما ډېر پیچلی شیرونه ځکنه دی انتخاب کړی چې زه غواړم چې دا پښتو کړی مې دی په دوه معنا چوم پښتو جی چې ما درته وویل چوم د پښتنو دپاره دی او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق کوکولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.